په افغانستان کې په همدې اوس وخت کې د خالی بستونو نه کو څومره خالی بستونه موجود دي او اصلا ولې ورته خلک نه نیول کیږي؟
سلامونه مننه. دولت کې ګوري 15% کچیر موږ خالی بستونه ولرو دا تشویش وړ خبره نه ده. دا مهال موږ د 40,000 پر شاوخوا باندې په ملکی خدماتو کې خالی بستونه لرو. د نیولو پلان یې دا چې تر اوسه پورې ډېر تیز کار نه دی پر سوی، هدف دا و چې لومړی شفافیت تضمین شي او هغه طرزالعملونه چې د هغو په نتیجه کې د خلک استخدامیږي پر هغو باندې ښه کار وسي او هغه ښه ځانونه ډاډه کړو، اطمینان یې کړو او د اړوندو ادارو سره کار باندې وکړو، د مدني ټولنو نظرونه پر واخلو او د متخصصینو نظرونه پر واخلو.
تاسو کوم 15,000 بستونه چې یاد کړل د تر کومې کچې دي؟ اصلا
بیلابیل برخو کې ستا موږ یوازې 8,000 د معلمینو بستونه لرو چې نوې تشکیل ورته منظور شوی دی، دا باید ډک شي. موږ یوازې 15 او 16 بستونه تقریبا د نظر پر شاوخوا خالي دي چې موږ ته رسیدلي دي او کار باندې کوو چې دا باید ډک شي. څلرم دریم دوهم اول د تروس چې موږ سره رسیدل دي 6,000 دي، نو پر لار دي ډیرې نور خالي بستونه هم را روان دي. نو بستونه ډیر دي ولې ده د کول د پاره منظم پلان لرو د خیر سره چې دا به کیږي.
تاسو د کانکور یادونه وکړه، اصلا ک لګ په دې کانکور باندې وغږیږي چې دا کانکور به په کوم شکل باندې اخیستل کیږي او مثلا ک یو څو کانکور یادې شاید هغه کانکورونه ذهن ترازی چې کله دوی لوړ ذکرو ته امتحان ورکړي کله کې په دې میکانیزم
میکانیزم د ټکنالوژي په برخه کې تقریبا همغه وسایل مشکارو چې د پونتون د کانکور د پاره استعمالیږي چې بایومټریک دی، اوس چار جواب سوالونه دی او کمپیوټر به ګوري او سوالونه به په کمپیوټر جوړیږي، په ټکنالوژي به جوړیږي. شفافیت به همغه مروي لکه د کانکور په پروسه کې دی، ولی یو د سوال طریقه چې د هغه به فرق کوي چې موږ د مختلف سکتورو د مامورینو د پاره امتحان اخلو، نو پرچې به فرق وکړي، خصوصي صاحب او رشته به فرق وکړي، دا به تفاوت وي. او بل په لوړو بستو کې کېدای شي موږ د کانکور تر امتحان او ازموینې وروسته بیا تقریری برخې هم ولرو، دوم پړاو دریم پړاو ازموینې هم ولرو، دغه بیا لوی تفاوت وي، هغه بیلواله وي.
د 40,000 بستونو د پاره چې تاسو یادونه وکړه اعلان شوی ورته د اعلان تتللی دي کنه؟
شپږم او پنځم بستو د پاره همدا پلان دی د خیر سره، خولته یو پړاو دی، صرف همدغه کانکور به فیصله کوي چې څوک کامیاب دی څوک ناکام. اما د لوړو بستو د پاره به د اړوند اداراتو سره په مشوره باندې تر څو ښه شفافیت ولرو پر هغه غور روان دی چې پریکړه تر اوسه نه ده شوی چې دوم او دریم پړاو به ولري کنه، خو غور پر روان دی، پر هغه به وروسته پریکړه کوو چې څو پړاو به ولري لوړو بستونه.
یعنی اوس خلکو اسناد جمع کړي دي د 40,000 بستونو د پاره، که په دې کې ټیټ دی او که جګ دی، اوس اسناد جمع شوي دي؟
نه، یوازې په خالي بستو کې موږ یوازې د تدارکاتو د پاره بستونه اعلان کړي دي، د هغو د پاره اسناد راغلي دي. بیا نو هره کټګوري چې موږ غواړو اعلان ته ورکړو هغه به پر مطبوعاتو زموږ پر ویب سایټ باندې او پر مختلفو ویب سایټو باندې اعلانیږي. هره کټګوري چې اعلانېدله بیا به خلک اسناد راستي او انشاءالله موږ به خلکو ته پر وخت باندې دغه خبر ورور رسوو چې کومه کټګوري اعلان شوې ده، شرایط یې څه دي او اسناد د کومې لارې راولېږي.
څومره وړاندوینه کېدلی شي چې د دې 40,000 بستونو دپاره به څومره خلک ځانونه ثبت کړي او اسناد ورته جمع کړي؟
چون موږ د فورمو د جمع کولو پروسه ډیره ساده کړې ده، ډیره مو اسانه کړې ده. فرضاً په یوه ورقه کې ته خپل هغه اړوند معلومات لیکې را لیږې، نو هیڅ اړتیا نشته چې اسنادونو سرټیفیکیټونو دا په اول قدم کې ورسره راولېږي. زه فکر کوم تعداد به ډیر زیات وي. موږ وسو بستونه چې اعلان کړل د تدارکاتو تقریبا د 30-40,000 پر شاوخوا باندې موږ ته فورمې رالی، چې البته په دې کې کېدای شي داسې هم سوي وي چې یوه نفر څو بستو ته خپل فورمه ډکه کړې وي، ولی تخمینا به ډیر زیات وي، فورمې به ډیر زیات وي او ډیر کسان اپلای ورته.
خو په افغانستان کې هم تصور دا دی چې لا هم بسونه خرڅیږي، لا هم حتی د معلمۍ تاسې یادونه وکړه چې لږ تر لږه 9,000 یا 10,000 بسونه خالي موجود دي، خو په یو شمېر ولایتونو کې د معلمۍ بسونه حتی خرڅیږي. کوم ضمانت په دې برخه کې موجود دی؟
دا تشویش موږ در کړې دي، در کولای سو او ممکن وخت ونیسي تر څو موږ دا ډاډ ورکړو چې پروسې شفافې شوي دي او دغه وخت کې چې دوی عملاً د دغه ډلیزو ازموینو او زموږ د کار د شفافیت بیلګې وویني، نو بیا به دوی یو څه اعتماد پیدا کوي، پر دولت باندې ډاډ به پیدا کوي. ولی د دې لپاره چې دوی ته لږ روښانه شي کومې ډلیزې ازموینې چې موږ اخلو هغه به په هغه شیوه او په هغه ترتیب په هغه بڼه به وي چې د پوهنتونونو لپاره د کانکور امتحان اخیستل کیږي، او تر ډیره به ټکنالوژي پکې استعمالیږي، چې په دې کې د انساني لاسوهنې امکانات ډیر کمیږي. سل په سلو کې د ورکېدو خو نشو ویلی، ځکه تخنیکي مشکلات کېدای شي ولري، اما په نړۍ کې هغه مروج سیستم همدا دی تر څو هغه انساني مداخله پشکې کمه شي. نو انشاءالله موږ دا ډاډ ورکوو چې زموږ په پروسو کې به تر ډېره پورې دغه وي. هدف همدا دی چې د خلکو اعتماد پر دولت باید موږ پیدا کړو، پر خدماتو یې پیدا کړو، د استخدام پر پروسې پیدا کړو. که چیرې 15,000 نفر د یو شفاف پروسې د لارې دولت ته راسي، زه فکر کوم 20,000 نفر که د دولت پر پروسو با اعتباره شي دا یو غټه لاسته راوړنه د دولت لپاره، او دې ته دولت جدیدی متحد دی. ورته
د لوړ پوړو چارواکو لاسوهنه، خصوصا د وکیلانو د وزیرانو، څومره تاسې په دې اړه اندېښمن یاستئ چې دوی به په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي او دوی به پکې مستقیمه مداخله وکړي؟
باور وکړئ تر اوسه پورې یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد شارټ لیست کی، ځکه پروسه ور معلومه ده چې شارټ لیست د ټولې فورمې راغلي دي د ایمیل د لارې، تر اوسه یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد راته کامیاب کی په دې بحث کې مقرر کی، ځکه هغه پوهیږي چې دا د کانکور د طریقې امتحان اخیستل کیږي، او چا چې ډېر نمرې وویړلې هغه به کامیابیږي، او دلته تقریبا 3,000 ډېر نفر به په کانکور کې ناست وي. نو دلته زه فکر نه کوم چې چاته د مداخلې امکانات برابر وي چې وزیر رئیس د لزر مابینس کې د یو چا سره کومک وکړي، یا د دونو سیستم ته تغیر ورکړي.
خو اصلا همدغه قناعت خلکو ته ورکول به ډېر زیات سخت وي، ځکه لکه مخکې چې ما ویل چې عام تصور بیا دغسې نه دی، یعنی په د افغانستان غوندې په یو ملک کې چې په تیره کې په دې برخه کې ډېرې زیاتې لاسته په تیره کې په دې برخه کې ډېرې زیاتې لاسوهنې موجودې وي، نو یعنی خلک به اصلا فکر ونه کړي چې په دې کې د لاسوهنه نه وي موجوده.
یعنی دا تشویش موږ منو، دا درکولای شو چې د دوی سره کوم تشویش دی، دوی برحق دي، باید هم تشویش ولري، ځکه په تیر کې داسې ډیر سوي دي. ولی یو ډاډ چې موږ ورکولای شو، موږ خپل نهایي کوشش کړی دی چې د ټکنالوژي څخه کار واخلو، د برېښنایي استخدام له طریقو کار واخلو، تر څو د مداخله چانس ډیر کم کړو. او زه ډاډه یم، دا ډاډه ورکولای شم چې هغه میکانیزم چې موږ په لاره اچولی دی، د مداخله چانس ډیر پښ کم دی، بیخی پرنشت حساب دی. او انشاءالله دا پروسې ډیر وخت نه نیسي، دوه هفته بعد امتحان دی، او په ډیر کم وخت کې ریزلټ اعلانیږي، نتیجه پایلې اعلانیږي. زه فکر کوم خلک به دا وویني، او پریږدي چې خلک وویني، بیا دا اعتماد خپله جوړیږي. په دې پسې بله پروسه شروع کیږي، درې څلور پروسې چې په زرګونو بستونو به پشکې ډکیږي، پرله پسې شروع کیږي، او په ډیر کم وخت کې به مخته ولاړ شي پر بس. او زه ډاډه یم چې د دې پایلې که په حقیقت کې په حقیقي معنی درست وي، تر ملته به دا پیغام رسیږي او هغه به درک کړي.
په تیره کې یو امتحان یا ازموینه چې تاسې اخیستې وه، د ژبې په برخه کې یو شمېر ستونزې موجودې وي، یو شمېر خلک په دري نه پوهېدل، یو شمېر خلک په پښتو ژبه باندې نه پوهېدل، خو سوالونه په یوه ژبه باندې زیات ورکړل شوي وو. دا ځل به دا پروسه څنګه وي؟
تیر ځل هم کومه مسله چې راپېښه شوې وه، هغه یو تخنیکي مسله، او کمیسیون خپل دریز مشرانو جرګه کې پر مطبوعاتو روښانه کړي. دا ځل زموږ ټول مواد، صرف دا ځل نه، په همیشه په دولت کې دا باید اصل وي، او د خلکو حق دی چې باید په نظر کې ونیول سي. زموږ ټول طرزالعملونه، زموږ ټول سوالونه، زموږ ټول معلومات په دواړو ملي او رسمي ژبو دي، پوره په نظر کې نیول سوي دي.
د اصلاحاتو برخې ته کرا شو، لکه څنګه چې ستاسې د دفتر د نوم نه معلومیږي، د ملکي خدمتونو د اصلاحاتو په برخه کې تاسې کار کوئ، خلک لا هم په تمه دي چې په نظام کې به اصلاحات رامنځته کیږي، خو هغه کومې هیلې چې خلکو لرلې په هغه شکل باندې هر څه مخته لا نړل، په دې برخه کې څومره ژمنتیا لري؟
د اصلاحاتو پروسه زمانګیره ده، یوازې په ملکي خدماتو کې نه، په هر بخش کې. ولی که موږ ورته وګورو، تاسو ګورئ د خپل د اصلاحاتو یو ډېر ښه پیل دی، چې پخوا دغه 900 بستونه یا د 9,000 بستونه پخوا د ځینو کسانو له ادرسه چې پر وزیر بی فشار راوړئ، پر والی بی فشار راوړئ، پر معین بی فشار راوړئ، پر رئیس بی فشار راوړئ، چې دا راته مقرر که، هغه راته مقرر که، دغه زرګونه بستونه د ټولو هغو کسانو، با نفوذ کسانو چې پخوا یې مداخله کولې، د هغو د لاسو راووتل. اوس به کانکور امتحان اخیستل کیږي، نه به وکیل څوک معرفي کوي سي نه به وزیر څوک معرفي کوي سي نه به زه معرفي کوي سم نه به ته معرفي کوي سي زه فکر کوم دا د اصلاح لپاره بهترین یو د بهترین هڅو څخه ده
ډیره زیاته مننه هلمند صاحب کور ودان
مننه ستاسو هم یو نړۍ مننه تشکر
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
سلام دا تانی څنګه وی بل خبرونه تاسو ته مشي په دې خبرونه کې پر دې غږی ګوچی ولی او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي هغه چې ستونزې پټوي انجام به څوي ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره په ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي که نه یعنې هلته ټول تسلط د مور وي نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي
په پیل کې شي رالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی نو کومې غوښتنه چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره